در مجموعه خبری با صالح محمد صالح باشید.
ډیر مننه نایمی صاحب، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي، خو د خبری برخه 10 دقیقې ده. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. نن یک شنبه ده، د زمري 13 د اگست 9 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید سو. په کندوز کې یو ځان وژونکي برید 22 کسان ووژل. د ایران د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، د ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید سو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه د حکومت پر مخالفو وسلولو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونامه لخوا په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل سوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وایي د کورنیو د غړو د لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ مسله نه ده. بله خوا، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو یې غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او ارامه راتلونکي ته د رسېدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. بله خوا، د هند صدراعظم نریندرا مودي هم دغه پیښې په کلکه غندلي او په کابل کې پرونی پر لپسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 9 نیټې د کابل لپاره یوه خونړۍ ورځ بلل سوې ده. د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی رسنیو ته ویلي چې دغه حمله پر اربکي وسلوالو سوې چې دولت پلوه ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګومان کیږي ډیری وژل سوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سختریزو په وړاندې جنګیږي چې د داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 11 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د 130 اربکي وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د کنړ ولی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي ویشتل سوي دي. وحیدالله کلمزي د شامې په ورځې یوې غونډه کې وویل دا لړۍ له تیرو 15 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکول سوي چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کنړ ولی دانګام ناړۍ او سرکڼو هغه ولسوالۍ یادوي چې اوسیدونکي د توغندیو له کبله خپل کورونه پرېښي او امنو سیمو ته کډه سوي دي. ښاغلي کلمزي په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فرا ولایت کې نږدې 15 کلي تر ریګونو لاندې سوي دي. د دغه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست وایي چې دغه پیښې په لاشجوند او شیبکو ولسوالیو کې سوي دي. د دې ادارې مشر باران عثماني د ځنګلونو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري.
باید سی ریگ روان سی تقریبا 2 کلی په ماد آباد منطقه کې د شبکو ولسوالۍ کې او 10 کلی په دغه کې متضرر کړي چې دغه کورونه دغه سرویونه دغه باغونه دغه ویالې که د ریګ بوټکې سي.
ښاغلی عثماني د دې کار یو عمده دلیل بېوزلي ادوي چې خلک دې ته اړ کېږي څو عمل منفعت ځنګلونه او سرایي بوټي پرې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغه سړي کې دی داسې ژر ټینګې سي. له سي این این تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه، اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره سي. د د زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې له مخې پر تهران لګیدلي اقتصادي بندیزونه لرې کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولی سي. په همدې حال کې د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نښې څرګندې کړي. ایرنا خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره له دې چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی خو د هغې شاوخوا شپاړس ګټې یې یادې کړې دي. نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. ایرنا خبري اژانس وایي د پوځ د مشر څرګندونې یو داسې لوی بدلون ښیي چې شایي محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای سي. خو د اټومي موافقې په اړه د توندلارو مخالفتونه د ایران په ایران کې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. ټاکل سوی د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لویو امنیتي مسایلو باندې پریکړه کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې موافقې باندې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو دولسو کسانو کې شامل دي چې په مالی کې د یوه هوټل په برمته نیونه کې وژل سوي دي. مشکوک سختریز یغن په مالی کې هغه هوټل ته ننوتلی وه چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکښې وه. په وژل سوو کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکي شامل وه چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. د لویدیځې افریقا په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه پرون د بیبلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته سوي کسان یې وژغورل چې څلورویشت ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلورو ژغورل سوي قراردادانو کې یو روسی، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. او اوکراین پرون د هغو دیارلسو روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونې کې د هغوی فعالیت منع سي. دغه لس چې د اوکراین د اطلاعات او کلتور وزارت خوا خپور سوی دا دیارلس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل سوي دي. دغو دیارلسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ روسی ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویاند پر دغو هنرمندانو به د یاد وزارت ویاند ویلي چې په دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. سی ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. په بل راپور کې اوري چې په شاه شهید سیمه کې د وروستۍ چاودنې زیانمن سویو کسانو سره مو خبرې کړې دي.
دکانداران د نور ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولی وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک وکړي.
په هلمند کې د بشري حقونو خپلواکې اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات سوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ زره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زه خرید قضا مربوط
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شار نیولې. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی د شامی پورز د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علماء اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د هلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا په کوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت، بااعتباره او وتلي علما، روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسېدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته پر رالېږل شوې خبر پاڼه کې د نوښار په کوړه خټک کې د دغې لیدنې په اړه ویل شوي. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې، ثبات، امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد د رامنځته کولو لپاره یو بېنظیره او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا ده چې د خپل مذهبي، سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر څو ورځې وروسته له دې کوړه خټک ته لاړ او له مولانا سمیع الحق سره یې د دې په کور کې ولیده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینا اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوه د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقاني مدرسې له محتمم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته یې د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په عین حال کې د سمیع الحق او د هغه د ګوند ویاند مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر هغه پیغام راوړی و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و. مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته وویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او افغانستان او د آزاد افغانستان قائل یو.
یوسف شاه د پښتنې په ځواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی که نه وایي؟
مولانا صاحب دغه خبرې یقین دهانی ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني او تاسو هم کم از کم د خپله د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ چې طالبانو ته کښېناستل تاسو سره څه جواز خو واخلي. په دې وخت کې خو لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو صدمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 میلادي کال وروسته د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاد ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو لومړۍ لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي، نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل شهر د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالی مرسته ورسره وکړي. د دې شمې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالی مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنیو او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه ورسول. د یادې سیمې اوسیدونکي او دوکانداران له حکومته غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو، دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وای د پیښې غږ یې غوږونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وایي په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیان دلته وم که نه په دا خپله حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو، نو خساره په خپله ګوري چې ان تقریبا 90 لک سل لک روپۍ افغانۍ تاوان وشو. زمان وروڼه اوسه په ایمرجنسي کې دي. شپې لوړې زه خپله زیر خورج کړم په یوه بجه وچ دا پیښه وشوه. د بعده پیښه
دکانداران وای ټولې پانګې په دوکانونو کې له منځه تللي او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یوه دکاندار نجیب ازادي راډیو ته وویل
غواړه موږ هم پرځه پرشي له رامې سرګري دوکان لر والا زیات نو تقریبا داسې وخیا چې 1 لک روپۍ خساره مند شو دي. مسرګري په حساب پرځه هم راوړې وه نور څه نو پرځه پرشي کوم 1 لک روپۍ والا داسې و چې دغه دوکانداران د نور ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې وه. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې دا خلک سره کومک کړي. که کومک ونه کړي دومره سرمایه لرله غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په 1 بجه د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودېدونکو موادو د بار لارۍ د چاودېدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادی راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی څو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایه امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایه رئیس نن د ټکان ورکوونکي پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاشهید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي، ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاشهید د سیمې چاودنه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوي او خلکو ته یې د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقونو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنګ د دواړو غاړو بې پروايي ده او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صاحبي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل د جنګونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنګ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د شوت خصه ده کوي چې له امله ملکي کسان ته مرګ ژوبل اوړي.
دلته مثلا یو څو پیښې وشوې چې دولت مسؤول و پکې چاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې هلته زه ښه ډېر موږ ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤولیت لږ ذره زیات یې په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه ښه ډېر قضایه مربوط کېږي.
محمد بلال صدیقي وویل د دوی سره په تېرو شپږو میاشتو کې راجستر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ټپیان شوي دي، چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګ بردونه د منچاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کېږي. د هلمند امنیت امر سمونوال په چاکول بختیار د بشر د حقوقو د صاحب دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنګ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلواله طالبان واچول.
ام خپل منګه شخصا د نظامی اورګانونو چې منګه د تصمیم نیولای دی، منګه د فیصله کړی دی، په نظامی جلسو کې منګه دا ویلي دي چې باید ملکی ته ډیر احترام وشي. دا مشته پر موږ د کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما غو چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 12 او یا 12 ام دا غو خپل شخصي نظر دی، دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو شبل دی او هیڅ کړه د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ورورځ د مخامخ جنگونو مانچاودونو او ځانمرګ بدون لامل ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
مومر دل چې په هلمند کې د بشري حقونو صاحبي دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر فارون د سوله او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حقله په جوړه ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
پاکستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد دي، ښه همکاري کولی شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو، د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هېواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هېواد روانو نامۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هېواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرښې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې په راوستلو او د هېواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هېواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران زکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نام نه بایس ګرځیدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سیلا په سیر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې، د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره یې عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي، څو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هېواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
هو سم نړیوال ورسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل تازه غړي کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې یې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړۍ 24 ساعته ګڼلی دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه، چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو تر څنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پېښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغه پېښې زیانونه وراړولي دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلی چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یوه غړي توماس روتیک ټلیګراف رسپانې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. له سیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه دا ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې دي، په ښار په صفایي کې دي، نن زموږ سره سم واخلي. که دا نه ریو که دا خصي ځکه کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسېدنه خصي له خوند ورکوي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې وویل چې د دې کمپاین څخه یې موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی او د مشرانو دخوا دی انشاءالله تعالی چې دې فرهنګ ته به کار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه دریو کې یو ځلې پلی کوو خلک روحیه اخلي، دا ښار پخپله پاکي،
ځان پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کومې ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نه ورو موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص، حکومي او حدیثي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، موږ به هغه نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پوری له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خزلو راټولولو تر څنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی په راتلونکي کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته واداره کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ په کلیو کې هر ساعت د کابل په څیر ولسي خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله، د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینې ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلات سره مخامخ دی، ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاري محمد مدني له نورستان لیکلي، د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې، د عرب متحده اماراتو درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې ووژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې رئیس په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي ترڅو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک پوځي روزنې ټانکونو او درنو وسلو په لیږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10:30 کېدونکي دي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید سو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو شمیر 150 تنو ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والي وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډیر توغندي ویشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي له تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بلخوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمته نیونه کې ووژل سول. او اوکراین پرون د هغو 13 روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خپرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم صالح محمد صالح با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونین باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله اوریدونکو که هم کولای سی چی پدی پروگرام که برخر سر واخی زنگ را واهی اسمس را تولی کی یا هم د آزادی رادیو پر فیسبوک پان خپل نظرونه را تولی کی. دویش میریمو په افغانستان کې فعال دی چی یوای دا 0999 203 5540 بلش میرمو دا 0 7 2 2 5 5. هغه اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي کولی سي چې د 3 شمیرې د لارې موږ ته اسمسونه راولیږي. موږ به یې اسمسونه په دې خپرونه کې تر ممکنه حده پورې لولو ورته.
بله شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله مهربانی.
سلامونه استرامات سلام و اوریدونکو مهربانی کوم عبدالمنان د خپل کابل قرباغ وسوالینه. تشکر. د ملت د انسان دولت په دې عرصه کې انسان ډېر ښه رول لري. دولت بعضې نظریات مثال د ملت یې په غوږ نه نیسي. دغه مشکل تر ټول د اوکراین نامې د نامې د روسانو د تفریح دغه د سوله زارۍ دي. اوس مثال دولت سوله زارۍ کوي، مثال هغه داسې مخالفین چې څوک کار نه لري بېکار یي، هغه ځي قتل و کشتار ته مخه کوي. ځان دا خو لرو په امنیتي مثال دولت کې ځای لرو. که چېرې مثال دولت دې ته داسې ووایي چې تاسو محکمه کېږئ، دغه د سوله پروسه اوس مونږ د انګلیس سره مثال مبارزه پهاو شهیدانو مرکه شوروي سره مرکه دام دي انګلیس غلامان دي دو سره په میلیونونو شهیدان ورکوو، قرباني ورکوو، ورکړه دغسې ورته ویل چې دوی زور کم شي. او مثال که روسان خو یې رحم نه لري پاکستان، مثال رحم نه لري افغانستان په سرمایې باندې، مثال په ملت باندې حال هغه څه لاسه کیږي کوي او په دې باندې مثال ټول ملتي دي چې دوی هېڅکله د سل مثال قدرت هم نه لري کار یې مثال د سل لپاره مثال کوم پیشنهاد یعنې مختص اړوندي هغه له بینه دی
ډېره
مننه
ژوندی اوسه ډیره منن د فضل محمد په نامه اوریدونکو له کندهار څخه دغه شبه ایس ایم ایس راوستوي د لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان حکومت دی د کابل حمله ژر تر ژره وڅېړي عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي بل اوریدونکو هم په لاین کې دته هم ورزو بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
به فرمایئ سب رادیو ازادي است مهرباني کنین شنونده عزیز تماس شما با صدای ما وصله صحبت کنین
زموږ غږ لکه چناوري
بله یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبان فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند راضی شوند هدف از اونا همی بوده
بله اوریدون که هم پلاین کده تخنیکی همکاری شرکه بی بله میربانی و که آزادی رادیو ده
السلام علیکم
و علیکم السلام میربانی
من الله د لوګر نظم کې په نظر باندې د آرامي نشرات لای په دغه خاطر چې دولت وی چې موږ پاکستان سره خبرې کوم دا ټول د پاکستان جیران ده طالبان وی چې موږ د دولت سره خبر نه کوم دا د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده بل په موږ ته تثبیت شو چې په لوګر امریکایان بمبار وکړو دا دولت اکسون نکړه زوري و نه رسید په امریکان باندې ما په نظر کې دا چې د دام غلامان د دغه د باندې اچي
ډېر مننه ستاسو
بله تشکر
بله وردون که هم لکه چې پلان کړی
بفرمایئ سب رادیو ازادي است
سلام علیکم
سلام سلام مهربانی سلام
مهربانی ستاسو رخ پریږي مهربانی وکړئ د پروګرام په اړه د موضوع په اړه که نظر لرئ مهربانی
موضوع په اړه خو نظرونه ځکه زیات دي د امنیت په حساب یې افغانستان د خلکو په حساب باندې به دغه نه ووایو چې دا هر څه کېږي که دغونه کارونه دواړه مشران کې دي نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي آیا دوی نشي کولی چې دغه شي دغه خلکو ته ځواب ووایي که دوی نشي کولی په کوم باندې غږ وکړي ځوانانو باندې غږ وکړي د خلکو بېخ ووته او مشکل سره نه حلېږي
بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي له اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع راسره خبرې وکړي
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد پیام شنونده بود
بله اوریدون که هم پلین کرده مهربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام
مهربانی سید
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربان
سلامونه نیکی
در احترامات را
مطلب ملاقات نکنن ولی است خخ
مهربانی
مهربانی که دی موسم پر اصلی سب تو می بیم اچیا اگر تا نکمت تا ودا ملت سر یو آمانی کردی بیم اچیا باب کنید حکمت سر ملت نی ملت چه حکمت چه نشکل چه حکمت دوش ملت چه سر نیمی دزباری افغان پانیم دا دیم دا کنیل چار وزیر تامور خر پولوی چه باید حکومت من سے اب وغیرت من سے رحم کاری ہو کے ہم دا ہم اپنے لاری اور سوک سے دا بن دے تے دا بل
ستم ستو جک خط وصل راضی متاسفانہ چ ستو په خبرو دومره نه پیژو محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غاچ واخلي دغه راز محمد حسن لیکلی دی چې زما په نظر د کابل برید څرګنده کړه چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي
بله محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیایه و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می دهیم
بله دوردون کوی سمیسون بخیر دیر زیاد رازی چی زینی دلوستل وار هم ندی زکر چی توری گرد وردی او زینی دیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسون کې راخیستی از زینی پیغامونه چی دی در پروگرام له موضوع سره اړخ نه لګی وی کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو بل اوریدونکو لکه چې پلاین کړی
بفرمایئ سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سالی محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی هستم.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص ملکی هستند، بی‌طرف هستند، اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در سه گذشت هفته در کابل رخ داد، همه البته ثمری امو جر و بحث هایی که در اسلام آباد و مری و کجا بود، همیشه نتیجه شد که ما می سنجیم پس امی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما با شما گفتم می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و برصورت خود دولت افغانستان این مکلفیت وظیفه را دارد که ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشن و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته میتونم که حتی اشخاص افرادی در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت و ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح همیت هستند، ولی با اندازه‌ای که بعد که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صلح نمی‌کنند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. بعد که وظیفه دولت هست هر چیز تر نظام خود را، اردو و پلیس را، امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله، تشکر از شما نیازی سه. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها می‌خواهیم که از نقش و سهم مردم بگویند چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که حسین در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مننه خوب است. جان هم سلام من نگیریم. من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه خوب ما مشته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه سره مشته چې ولس یو ځای نشي تر څو چې ولس ورنه کې نشي سره ځای کېدلی، هیڅ رقم هم نشي سره ځای کېدلی، بلکې موږ ته چې دوی کولی شو چې طالبان ته په خپلو ساحو کې ځایونه نه کړو، ور دو مذهبي ونه کړو، موږ ته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم موږ ته چې د مرګ ساتو. دا چې نن په کابل کې خونړۍ پوشه د جمعې په ورځ وشوه.
بله،
دا وریدون که تلیفونی تماس متاسفانه چه قطع سو. دا خان محمد پا نام وریدون که پخپل اسمیس که لیکلی چه لدولت سره ملکیان دام رسته کولی سی چه دا تخریبی عملو دا مخنیوی دا پارا دولت تا اطلاع ورکلی. پا دی توگه با که دای سی چه دا زیاد مرگ جوبلی مخنیوی وسی. بل وریدون که هم پلاین که دیده تا هم ورزو.
بفرمایید.
و علیکم میربانی. مننه ژوندې اوسئ. د راډیو اواز مو کې اوسئ ټیټ کوي ځکه چې انعکاس کوي، ستاسو غږ موږ ته صفا نه راځي. مننه ژوندې اوسئ. تاسو لکه چې موږ غږ نه اوري. د امین الحق په نامه اوریدونکي د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، د افغانستان حکومت باید دیني عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي.
بله، احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب په نامه اوریدون که له هلمند څخه لیکلي چې وسلوال طالبان باید ژر تر ژره سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د ټولو ګټه ده.
بله، ببینیم شنونده بعدی ما سریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
زمیرای قاسمی د پروان ولاد قربان د سیاګر د ولسوالۍ د قمچاق د بکرخیل د کلی اوسیدیم کایم.
مهرباني وکړئ قاسمی صاحب.
بفرمایید.
سوالی صاحب، زما سلامونه دې تاسو ته ورسیږي. زما خو یو نظر داده، خدای دې هغه مړي شهیدان دې خدای وبخښي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره داده وای، ما شکه در نګله بل متل خو به ورته نه وایم، بل افسری به ورته نه وایم. چه عام خلق دی خو عام خلق اندغه طالبان فساد اندغه پکنه که داری فساد اندغه پکنه که داری
لطفاً شنونده عزیز، شما افت کلام را مراد بکنین. تشکر از تماستان.
محمد قاسم دوک لهلمن سخلی کلی چه ده کابل په برید کی ده پاکستان استخباراتی اداره لاس لري. موسیقی
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولی سي.
بله. عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستند. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتوانند، از حملات جلوگیری کردن نمیتوانند، این کار دولت است نه از دست فروش ها. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلوی ایگونه حملات را بگیره.
بله، ده کریم پنامه اوریدون که لزابل سخه اس ام اس را لیژل اولیکلی دی چی د ورستی بریدون زکه زیات سی ودی چی ولس له دولت سره همکاری نکوي او دولتي چرواکی هم په خپل وظیفو کې غفلت کوي.
بله، هدف ما هم امیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونن. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله، میربانی اوکی،
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پاسپل و ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سفه یو داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه ګورونه پولیس هم نو ایوال دغه شاجی پولیس باندې کې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیس نه پر باندې عادي خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا و دا ونی ول څلو هغه څخه مثلا حتی طالب بو ده شلو او د تلویزیونو خالدارو په دغه کې بدی سر اخلاص
او ملکی خلک څه مرګ امپری کولای سي دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره عام خلک څه کولای سي؟
عام خلک نه هېلي دي، مثلا دولت د ملي ځواکونو سره ملي امنیت سره ملي پولیس سره هغه د توان توانایی لري چې مثلا دغه رقم خلکو ته سردرو خلکو چې د افغان ملت او د حکومت ترمنځ منځ واټن راولي.
بله، ډېره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. د عبدالله په نامه اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو دپاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشد.
بله، لپرات څخه بل اوریدون کی خان نورزیلی کلیدی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوس سوي دي چې افغان امنیتی ځواکونه په ځینو مواردو کې له خلکو سره سم چلند نه کوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید، شب رادیو آزادی است.
سلامونه خالی صاحب، تاسو ته ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام
کوم. مهرباني وکړئ.
مهرباني.
زما خو لکه تاسو ته نه چې موضوع ټاکلی ده چې عام ولس څه کولی شي. عام ولس څه وکړي؟ نور غریبان عام ولس د ځان نفقه پیدا کړي، عام ولس جنګ وکړي، عام ولس نور څه ونه وکړي. تباهي خو د عام ولس وشوه، دوی خو بې غمه ناست دي. دین آباد وده دن نه چې دا کابل ښار ته دا ځانمر کې راځي، دا موټر بم راځي، د دې مخنیوی به عام ولس کوي.
حداقل عام ولس وکولی سي چې افغان امنیتي ارګانونو ته اطلاع ورکړي، مثلا د پولیسو ځینې شمېرې سته چې هغو ته زنګ ووهي او په دې برخه کې معلومات ورکړي.
خو عام ولس خو په یو طرف یې پلان دی، بل طرف پلان دی، هغه خو په دواړو کې ګیر دی. که نه نو که چېرته حکومت سره همکاري کوي، خو د طالب طرف نه به غرب ته تباه دی، که د طالب سره کوي حکومت نه تباه دی. عام ولس نور څه وکړي؟ زمینه هغه وظیفه د دوی ده چې دوی د هر څه د هر څه مخنیوی کړي، د جنګونو د دې مخنیوی دوی باید وکړي.
بله، ډېره مننه. د محمد قاسم ځواک په نامه اوریدونکي له هلمند څخه لیکلي دي چې موږ باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دولت او طالبان دی تر خپلو ګټو تیر سي او ولست هوسا کړي.
بریم با شنونده ما سرق تلفن بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
بله مهربانی وکړئ تاسو ژغ خبریږئ.
السلام علیکم. تو خیم ده زابل ولایت شاګیر پولیس.
مهربانی وکړئ تو خیم
تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلام
وکړئ. مهربانی.
تاسو کوم انتخاب کړی ده؟ البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د شک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کښې چاپوسي یا خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو وایي دلته مین پټ ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسې ته ضرر رسوي. بیا هغه سړی جیل چې وایي ته لاس ورسره لرې ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته والي والي باندې لیدلي دي نو خلک له حکومت څخه بالکل مایوسه دي و دوی ته اعتماد نه لري ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سمین وروسوي وایي ته بیا ورسره ګز یې نو تا ته څنګه معلوم شي بیا هغه په څلور لکه پنځه لکه کلدار راخیستل کېږي. او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي موږ و دې حکومت ته رایه ورکړې ده موږ پر دوی دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي تقابل کښې دي رښتو خواره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک را تېږي دا د اسمانه را لویږي په تیاره کښې را ځي دا دوی لاس ورسره لري په خپله لاس ورسره لري دا حکومت ورسره ګډ ده پاکستان ته دې زاری نه کوي نه دې ورته زاړي چې په زور باندې دې کار ورته واخلي دا څنګه حکومت ته باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا له خوا څخه ولې را ځي امریکا او پاکستان سره یو لاس دي سره ګډ دي د افغانستان ملت یې در به دره کوي دا څنګه حکومت تختاسلې په اوو د
ډېره مننه ژوندی وسې کور ودن. بل اورېدونکی هم په لاین کښې دی دې ته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام
بفرمایئ. صاحب مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پېښه چې تاسې شهید کښې شوې ده دا خو هسې د خلکو په سترګو خاطر چې وایي دا خو د امریکې له بګرام ادې نه را وتلی موټرو خلکو په سترګو لیدلی وو او دا خو د خلکو په منځ کښې والوځه او دا هلته خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهاد.
مننه ستاسو څخه. د کندهار څخه بل اورېدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رایې او نظریاتو سره سم چلند وکړي ځکه چې بیا خلک خواتور کېږي او د دولت په وړاندې درېږي.
بله. شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخشای حکومت سم بده زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه اورېدونکي له هلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولس تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون که لکه چیز مجرق نوری بل اوریدون که هم پلاین که میربانی و کستاس و جرق پریجه.
بفرمان سید
دغه دغه موضوع په اړه دغه وروستي پټاونه چې ډېر شوي چې دا ټوله دا تاوان چې دی موږ ته د اشرف غني له لاسه رسېږي زه ده په معنه کښې غن ووایم.
من د اورېدونکي متاسفانه چې ځینې کسان د کلام عفت په پام کښې نه ساتي له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم څرګندونې وکړي او حداقل د کلام عفت په پام کښې ونیسي ځکه چې راډیو په زیاتو کورونو کښې اورېدل کېږي په دوی کورونو کښې زنانه هم سته خویندې او میندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اورېدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونو ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله. آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراعات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله. ځینې اورېدونکي په لاین کښې دی له دوی څخه هم اورو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بله ترابی من هم د لوګر نه متمتعه دی.
مهرباني.
دولت ملکي وګړي به څنګه د دولت سره یو ځای چې زه خپله د اردو زاویه کښې یم زه خپله دیو سر دیو اثر دخانه تعریف شوه ما دو اردونه تل ما دو کاره که چی مستر که ما نو زما سر همکاری نکری آقا بده ملکی خلق سر همکاری که بل داره مونگ ورکره ده رئیس جمهور تاو داس ماوین تی
بل تاس سر دول همکاری باری
ما ده که ملکی خلق ورکره
ده تاس مثلا دو ویل چه همکاری نکری سر دول همکاری غواری لحکومت سخه
حکومت دا همکاری غواری مونگ سر همکاری کری ده و یو خواه پلانگ دا بلخواه کوتک ده
بله ډیر مننه
دا د پلان
صادق په نامه د صادق په نامه اوریدون کې لزابل څه خلک دي چې عام خلک له دولت سره که همکاري وکړي د کابل پیښې یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي
بله شنونده بعدی ما روی خط هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی مننه
مننه
و علیکم السلام مهربانی وکړئ
دغه دا 14 دغه برکه خو باید خیر شوای تا خو دې خاط چې په اړه له موږ باندې ملت سره نه نو وسره به تاسو وای چې
دولت سره ملکیان دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره څه همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی
دولت سره همکاري نشي کولی دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور شي
بله شنونده ما تلفنشان قطع شد نثار احمد از کابل در پایام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند
بله زین نور اسمیسون هم رغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پریږدو بل اوریدون که هم په لاین کده د ته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري
بفرمایئ سپ رادیو آزادی است
زده خبره دوم مطلب خوش خبری کنم که در مورد مشکل لکاب دلا و زنیدی در خلی خلافات نزل رید این پومون زند بدا حمله خلافات
بله ستاسو رخ صفا نوریدل کیر متاسفانه د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدون کې لکندهار څخه په خپل اسمس کې لیکلی که حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپل راتلون کې ده
بله شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است
بله بل اوریدون که هم پلین که دیدو تا یادوانه که وچی در پروگرام در موضوع پا عرق خبری وکی موضوع داده چی عام خلق در وصلوال و بریدونو پا مخنوی که چه مرسته کولی سی بله میره بانی وکی آزادی راژیو ده
بفرمان سید
السلام علیکم رو اتاش که و قدرمون و اوریدون گو تا بزرل کم سلام
و علیکم السلام
میره بانی سید
دی امنیت دی پاره بدون او ما کمونو کولی سو طول افغانان عرق زوانان دی او کلیان دی کولی سو دی امنیتی زاکو پرسنگ که بداریگو او خپل نیرو تکلیبو انشالله او بسی سی دا مشکلات دیمون دی وطن لری سی
بله دیر مننه دا حاجی شمس الحق پا نامه وریدون که لحلمن سخه دا غشه بای سمیس را وسته با او حاق وریدون که تا اشاره وکره چه چو شبی مخ که راکی که الفاظ و نوار الفاظ وکره ولده ول دا غش کنزل چه وکره دیر بد کاری وکره او دی وربندی سخت خوابه دیده بله وریدون که هم پلاین که دیده تا هم ورزو
بفرمان سیب رادیو آزادی است مهربونی تماس از این شنونده ما قطع شد دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
من نجوانده اوسی مهربانی
نه تماس از این شنونده ما قطع شد اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقامهای دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شوه
بله د محمد اسلام حاذق په نامه اوریدون کې لیکنده هر څه خلی کلی دی چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدل سي د غرض خلک هم باور ورباندې کوي او همکاري ورسره کولی سي
بریم بشنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
بله عبدالحی نو هستم از سرا در بحث موضوع میخواستم چه بگویم همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه چون وقتی خودم از دستی دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم
روزی جنگ شده بود، طالبا با امرای دولت جنگ داشتن، وقتی طالبا جنگ خاموش کردن رفتن، من و برادرم میرفتیم به جای در وقتی پشته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همکاری کنه. خودی من باور شما بیا یک قلمت حکوم کرد که دیخی از حال رفتم. من فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه، نه که با ملت جفا کنه. فقط نظر ما میبین.
بله، تشکر. شنونده عزیز، از شما یک شنونده دیگر بسیار کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید، سب رادیو آزادیست.
سلام علیکم.
سلام، سب بفرمایید.
جوری بخیر؟
من نجوانده و سمیره بانی بکی.
آزادی دادیو نا؟
بله و
دقا ما ویلش کسوه است شد دقا ملکان تر امرسه وشی دامرسه باید حکومت خوده نشکواله اینو ملکان بیسنگ او سر وکی.
بله، ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل. سو په افغانستان کې د سهار 9 بجې کېدونکې دي د خبرونو وخت را ورسید.
بله، بعد از نشر خبرها هستیم با شما. برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان.